کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ټاکونکې خبرې کوي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شي براوروي. د ناتو دفاع وزیران بنن پریکړه وکړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریشتي کوي وباسي. افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو له زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او د ایران په اړه نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه نن په پاریس کې غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دیشو غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. خو د دې تړون د عمومي منشي ین ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د ناټو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي. طالبانو هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یوه کال کې په دې هیواد کې پر بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. 212 پامیر قلي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کوماندو ځواکونو تېره شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالي په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 24 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له زندانه آزاد کړل. وړمه ورځ هم د بغلان امنی قمانداني د دې ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالي کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړیو په ګډون د 24 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. کابل نن سهار د ماین د یوې چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د کابل په 10 ناحیه کې شوې او یو رینجر موټر پکې په نقشه سوی. د کابل د امنی قمانداني ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د کونړ چارواکي په چپی درې ولسوالي کې د طالبانو د یوه ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنی قمانداني ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې وژل شوی. طالبانو د خپل دغه قمندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپی درې ولسوالي تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همداراز د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره کار وکړي. وی زلزلی چې قدرت یې در یشتر په اندازه 15.8 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیز کې د سی سخت شارګوټي ته نږدې سیمې ولړسولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغې زلزلې په دې شارګوټي او ترڅنګ شارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بیروري او هغوی له کورونو تیښتې ته اړ کړي. د دغې زلزلې له امله په دغو شارګوټو کې د اوبو برېښنا خدمتونه قطع شوي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. سی سخت چې د تهران د جنوب په 1500 کیلومتر کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، 6000 اوسېدونکي لري. د ایران د ارنا خبري آژانس راپور له مخې دغه سلسله چې د شپې په لسو بجو وشوه مرکز یې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او روسي خبر ده چې مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسي د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټه به بل سبا د فبروري په شلمه د هیواد ته ورسې شي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیس ګاټل پرون د چهارشنبه وویل چې حکومت له روسیې د دغه واکسین د 40 میلیونه ډوزو له پیرالو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانست روغتیایي ژورنال کې خپره شوه، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 91% چې د لویدیز لخوا د ټولو تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل نه دی، بلکې هر اړخیزه موافقه سیاسي حل لار ده. ډیری افغان بزګر د ورښتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 10 سانتي 15-16 سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نسته، نن دلغنم لوڅ ولاړ دی.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړي د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې 2500 چې دوی نور ملقمن سي مطالعه ته.
په کونړ کې د ترکانانو له کاروبارونو خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامي مخ دي.
زموږ اخلو ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په FM 3.15 چپه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم که زموږ ویب پاڼه ته سر ورشکره کړئ نو د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په ار کې د 2000 د جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړي او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې طالبان او د هغوی په پلویانو هر اړخیز فشار نه راسي، سیمه ییزې او نړیوالې واضح اړتیا احساس رامنځته شوی. ښاغلی غنی نن په ار کې د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس د تعهد او تعقیب پلي کولو ورکشاپ کې وویل چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده. هغه وویل که چېرې طالبان غواړي سیاسي حل ته رسیږي نو باید مخامخ خبرو ته کښېني او د همدارنګ له تاوتریخوالي معلومی دي چې د جمهوریت حقانیت اوس هم نړیوالو ته ثابت شوی ده. ښاغلی غنی فساد ته په اشاره سره وویل چې فساد ورته د زغم نه دی. په دې خبره چې د په دې برخه کې به د عدلي او قضایي له لارې قوي عمل وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې یو اقلیت په فساد کې ښکیل دي، باید اجازه ورنه کړي چې د ملت راتلونکي تباه کړي. فساد د عامه پانګونې اغلا کول نه دی. د غنی په خبره فساد د افغانستان د راتلونکو نسلونو د اغلا کولو په معنی ده. محمد اشرف غنی همدغه ورکشاپ ګډونوالو ته چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د ځینو ټولنو استازو هم پکې برخې درلوده وویل چې افغانستان د ډیجیټلي کېدو خواته روان ده. محمد اشرف غنی وویل چې د مالي د ورکړې سیستم الکترونیک شوی ده. په راتلونکو څلورو میاشتو کې به لوی بدلونونه رامنځته شي. هغه ده چې مالی او اداري تشکیلاتو کې به بشپړ بدلون احساسي. د معاشونو ورکړه به د بانکونو له لارې وي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې اوس په ورځ کې 15,000 الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي چې دا د ډیجیټلي کېدو خو د افغانستان د تګ یو اساسي طرحه ده. همدارنګه وویل چې موږ غواړو افغانستان د افغانستان یوه ډیجیټلي اقتصادي او ټولنه ولرو. محمد اشرف غنی وویل دې وروسته به هغه بودیجه چې انکشافي وه عادي به کمه او انکشافي به زیاته سي. همدارنګه هغه کسان چې څومره معاش اخلي په بدل کې به دولت ورنه کار غواړي. محمد اشرف غنی د امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره سره وویل چې صالح لیکلي و 50% سلنه مرستې له بهر بیرته افغانستان نه دي. محمد اشرف غنی وویل چې دي کې بهرنیان ستون لاس نه لري، بلکې هغه کسان چې په افغانستان کې فساد کې ښکېل دي بلکې لاس میلادی نومبر میاشت کې جنیوا کانفرنس نړیوال
بله فکر کوم له کابل سره د ټلیفون اړیکه مو ستونزې لري. په هر حال و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تاوتریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې ورځ وکړې چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه لري. د ناټو د ډیرشو غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پریږدي. ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې ویل طالبانو شخړې نه دي کمی کړې، په شنیتي د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. د دې موضوع نور حل اجمل انچم د شبر سره په استودیو کې دی درکوي.
مننه څروان صاحب. د ناټو د دفاع وزیران نن یوې ستونزمنې پریکړې ته ناست دي. دا پریکړه د افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه ده. د بهرنیو سرتیرو ایستل د امریکا په شمول د ناټو د سرتیرو ایستل له افغانستان څخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې له مخې باید د اپریل تر پایه پورې د می تر میاشتې پورې بشپړ شي. خو اوس په افغانستان کې په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، د ناټو د دفاع وزیران په دې اړه بحث کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې وروسته پیلیږي، یعنی لومړنۍ غونډه ده چې په امریکا کې واک جو بایډن ته انتقال شوی دی او د ولسمشر په توګه یې واک سنبال کړی دی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون دا غونډه پیل کړه. پرون یې د دې پوځي تړون د ماسیریدو لپاره د اصلاحاتو پر پلانونو بحث وکړ. نن د افغانستان د سرتیرو د افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو په اړه بحث کوي چې تمه کیږي د ورځې په پای کې به ځینې پریکړې رامخته شي. خو تر اوسه پورې دا ویل ګران دي چې د ناټو دفاع وزیران به په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د شوي هوکړې سره سم د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي او که نه و به وایي چې سرتیری باید په یو شمیر پاتې شي. خو تر دې مخکې د ناټو ځینې غړي هیوادونو د ناټو پوځي چارواکو داسې څرګندونې کړي چې په هغې کې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو ملامته کړې دي. مثلا د دې غونډې نه مخکې د جرمني د دفاع وزیر وویل چې تر اوسه پورې په سولې خبرو کې د پام وړ داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې له مخې سرتیری وویستل شي. تر دې دوه ورځې مخکې لکه چې تاسو اشاره وکړه، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې طالبان باید دی دوی سره دی شوی تړون مادو سره تعهد ورته خپل پرځای کی او تاوتریخواله را کم کړي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلرم ویلي دي چې د طالبانو لخوا تاوتریخواله په تاریخي توګه زیات شوی دی. نو د ورځې په پایه کې به مونږه د ناټو نننۍ غونډه څارو او اوریدونکو سره به یې په اړه معلومات شریکو.
بله ډیره مننه اجمل اندو چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه معلومات درکول. دا غونډه په انلاین بڼه کیږي او لکه څنګه چې اشاره وشوه دا غونډه د په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه ده، ځکه چې په دې کې دا پریکړه کیږي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې آیا د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او که له دې هېواده ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخل ازادي راډیو واوري اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه وایي حکومت باید په اسلام قلعه ګمرک کې افغان سوداګرو ته دا وختي مالی زیان ته وان ورکړي. د دې خونې ویاند امین بابک ازادي راډیو ته وویل د سوداګری او پنګونې خونې او د پارلمان یو شمیر غړو ګډ پلاوی هرات ته تللی او هلته سوداګرو ته ډاډ ورکړی تر هغه چې حکومت د دوی مالی زیان ور نکړي چوپه پاتې نشي. د ښاغلي بابک په خبره پلاوی په اسلام قلعه ګمرک کې د سیړنو پر مهال دا هم موندلی چې د سټنډرد او نورم ادارې لخوا بیلګې اخیستو کې د بے باکی لامل اور لگیدلای دی. نوموړی زیاتوی حکومت باید دا پیخه په هر اړخیز ډول وسیړي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال اور ولګی چې د غازو یو ټانکر اور واخیست. د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ په دې اور لګیدنه کې افغان سوداګرو ته له 200 میلیون ډالرو زیات مالی زیان وخته دی. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي سرپل کې د ورځې سباندې یو ټن د کنځلو غړی تولیدیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازاد د رډو ته ویل د سرپل ولایت د کنزلو غړوی د تولید سګنۍ کچه 1502 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د خغلی رستمی په خبره د کنزلو تولید شوی غړی د سرپل ولایت د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ گاونډي ولایتونو لکه جوزجان او بلخ ته هم صادریږي. نو موړې زیاتوی د کنزلو غړی په دوه ډوله دودیز او اسری ډول د کوچنیو ماشينونو په واسطه تولیدیږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ایسای او معلوماتو شمیرې ښیي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د 1,609 ډالرو په ارزښت د کنزلو غوړي له هیواده بهر صادر شوي. د دې وزارت د اټکل له مخې د کال تر پایه به د کنزلو غوړیو د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
اقتصادي خبرونه ملازاجي رادیو واوریدل. اوسم و بل موضوع لرو چې دا هم له اقتصاد سره ارتباط لري. په پکتیا کې یو شمیر بزګران او باغداران اندیشمند دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حل په دې راپور کې
و هود اتو لښته کې ګول اوس پړک دی خلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بو ولاړ یو.
دوه څلوېشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو بادامو او یو شمېر نورو میوو سلګونه ونې کینولې او په درويشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کرلې. خو وایي پر روان ژمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمنده.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15-15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتلې ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تان جديده. کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېده چې لاړ شي. الله دې
مین وایي د خپلې 12 کسیزې کورنۍ ټول لګښتونه د خپلو ځمکو او باغونو د حاصلاتو له پلورلو پوره کوي، خو وایي نه پوهېږي چې د راتلونکي کال لپاره به یې حاصل خوندي شي او که نه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کېږي چې هوا یې ډېره سړه ده او په ژمي کې پکې ډېرې واورې کېږي. خلک یې د یو شمېر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه را کړي، په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي، را کړي همکاري را سره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابخانه جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسدالله په کوټه سنگی کې په خپل سلمانی کې 350 کتابونه ایښي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د یوې هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. په دې اړه راپور لرو.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سنگار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منسي مطالعه ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ترازی مسافرین دي، هغه د پرم ډېر ښه داسول چې هغه مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
دا اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه دک شد.
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خواشینۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نایي خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمېر کابل ښاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو او مرکز اسرآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
پنځوش کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوفې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو. خلک یې اخلي ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوام مخ دي. یاره الحمدلله ښه پوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې پخوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر ګلوای
میوه‌دانۍ جوړوم، کوټ بندونه جوړوم، اندازه جوړوم، بس چې څه دې لرګونه شی جوړېږي دغه سامانونه دې جوړوم، کونړ نه اخترونه یې جوړوم. دا اکثره خلک پکتیا والے راضي دي، خو کابل والے راضي، جلال آباد والے راضي، دې ساحو خلک ټول شو انتیک انتیک شی نه ښکلي ښکلي، نو بس دا سړی ډوبو ته کېږي چې وایي د دفتر کې کېږي، کور کې کېږي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ له لرګیو د جوړ شوي میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناسته وای. پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او ضربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو هم استفاده کړې ده، یو خو په دې فایده داره چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچې نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده، او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړې ده، ترڅو د منګا نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې، او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د اعدامو په اړه څېړنې وکړي، او په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسأله هم وڅېړي. نور حال په دې راپور کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیې وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی، او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی،
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دېرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د غوښتنو ته غاړه کېږدي. زموږ باور دا دی که د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي، د بیان ازادي او ازادې رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لویه لاسته راوړنه ده، له لاسه به ووځي.
اگر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است، از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو، خو اوس احمد شبر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلي غنی نن د جنوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي همهغومره د جمهوریت ملاتړ ډېرې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پرېږدي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. دوهمه چاودنه د کابل پانتون پر سړک وشوه چې یو تن یې وواشه. دوه سوه اولس پامیر قولی اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د څلرویشت کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولی اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولی اردو کماندو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ په کابلي قشلاق کلي د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې څلرویشت تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټې به بل سبا د فبروري په شلمه دې هیواد ته ورسیږي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په اونیز پروګرام مخکښ شدي کې نن میلمنه اغلی صبرینا حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده، خبرونه ته شرغ لاست.
تاسو هم سلامونه نیکیلی، مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه دلاره خپل نظریات خپل یو ادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته، یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی شو، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي، او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نه شتون په درې موایدونو کې، د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی، په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا داسې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې، او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه بیا په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې، په عدلي او قضایي ارګانونو کې، یا د دې تر څنګ مدافع وکیلانو شتون، یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي، دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګم څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې حمیدي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، یا کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوالی سره مخامخ سي، لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منع د کمیسیون عضویت لري، او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو، او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقداماتو کې همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غږ باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري، او اوږدمهالي وخت ته، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی، د منځه وړلو کمښت هم اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو، او هغه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري، او د دې څخه به برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي، د دوی ږغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې، او په قضایي ادارو کې. تر یو اندازې موږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې موږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثره ستونزې او مشکلات تاسو ته جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړې ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی، مګم تر دې دمه مونږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته او که د هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لار اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي او د دوی د کړنو روش څارنه وشي چې دا څارنه باید مدني بنسټونه هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکسالعمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازمې کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي او کومه میرمنې چې خپلو حقونو ته رسېږي لاسرسی پیدا کوي هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دوی نورې ستونزې وي دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې.
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره یا یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره وروسته د واده نه وادم که د واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنې انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړه جنسو ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلی دی. لکه تاسو چې وویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسي او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي. زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول، دغه یو پیغور یا شرم دی. د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي. په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي، او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته West.
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د امنیو پراخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دوی د ژوند حق د دوی نه چې یو راپور نن ما ملوستو تقریبا هغې کې 2 تنه، او په 2 تنو کې 2 تنه میرمنې وې چې دوی میاته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو دی که د تیر یو کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې. دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي، او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو، د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي، چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د ناامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده. او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو، او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري، او د دې نه برخوردار نه وي، طبعاً د دې د فعالیتونو کچه محدودیږي، باعث د فرار د دې کیږي. د هېواد نه چې موږ ګورو چې په دې تېرې وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل، یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول، دوی په یو همدغه علتونو په اساس باندې. تاسو خبر استئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ځوان ډېر مشکلات لیدلي وو، د دغه سې عمل قرباني شوه. تر ډېره مې نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین پاک لبانې ولس ته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو، چا دا نجلۍ ووژله، او د دولت اجرات پکې شو. دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي، او خپل فعالیتونه محدود کړي، خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر ډېره تر دغه فعلن هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي، او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دا کړنونه نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ، او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو. اوس هم ورزم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر صاحب سلام، او علیکم السلام. څنګه ښه ځم؟ زو دین نور اساس پر دې کې ډیره ده مننه کوم، لکن دې خور ډیر پر ګره ټول موضوعات باندې زو کوم څه چې په ټولنه کې لري هغه خبرې وکړي، او ډیر څنګه نه تنها په هلمند بلکې په افغانستان په ډېرو ولایتونو کښې دغه ستونزې حل شوي دي، ولې متاسفانه بیا هم څه ستونزې پاتې دي. مخکې په دغه څه وخت کښې دغه زموږ خوندې یا نورې د مکتبو ته تلل په لرې کښې ځینې مزاحمتونه کېدله، اوس نیکه مرغه دغه مزاحمتونه ډېر راکړل شوي دي، او ډېر ښځې کولی شي خپل د پیسو ته لاړ شي او کومه ستونزه نشته. او یو پوښتنه مې دا ده چې په ځینو پرتو سیمو کښې د ښځې د تاوتریخوالي له امله ژوندونه ډېر سخت وي، ولې دې دولت څخه داسې یو دغه نه شي کولی، یو زندیز نه شي کولی، خپل مشکل دولت نه شي بیانولی، ځکه باور یو څه موجود نه دی. ملالۍ بشیر، دغه ستونزې په هلمند او پرتو سیمو کښې د افغانستان، او ډېرې ستونزې په ښځې واقعاً هم په ډېرو پرتو سیمو کښې ستونزې لري، ولې هغه ستونزې د دولت سره نه شي کولی، او هغه ستونزې ګالي او ژوند یې ډېره سخت مبارزه کوي.
ډیر مننه ځواک صاحب، تاسو پوښتنه مهم واخیسته او تبصره مهم واورېده. ډیر مننه چې زنګ مو راوهلې و. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې ملالۍ بشیر، سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو مېلمنې ته سلامونه. بلې و ملالۍ بشیر، بلې و ملالۍ بشیر، واقعاً دا چې په قضا او څارنوالۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې و ښځو ته عدالت راوړي یا فرضاً و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي، واقعاً زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او د خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعدید متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته، دا چې دې دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده. وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د دې په عقله غږ هم پورته کړي، هغه هم تر تعدید لاندې کېږي، د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په څارندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسري اخیستې ده، د خپل کار څه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
البته زه دا باید ووایم، کومې ارزونې چې موږ یې کوم هغه عیني واقعیتونه چې زموږ د فعلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته موږ په درېمو واحدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبری تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنه تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به دا اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي او رضایت به هم تر د رضایت ګراس به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها د نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی په خاراتو کې، یعنی په دومو واحدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپل دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې د ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر خو راځئ چې دا ظالمان په ګوته کړو چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغې نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي خو حتما چې ظالمان شته دی، ځکه دوی تر اوسه پورې موږ مېرمنو ته د مظلوم قشر په توګه. او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکره د مخکینۍ خور ویناو ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتما تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنې اول په ځان باندې عملي کړي، بیا په خپلې کورنۍ او بیا ټولنې ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکره ویلی شو. یارونان ده کسان، خو هغه زده کړې چې هغه نور ماده د خبره خشن کی، نور د انسانیت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی، نو هغه ته موږ رونان د نه شویل ولو کداش په ډیر لوړه کچه باندې د پتیوري کې زده کړی.
ډیر مننه حمیدی صاحب. زما اخیری پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې کتاس د شوزو په برخه کې افغانانو ته زموږ د رادیو لاري څویل غواړي ستاسو پیغام به څه وي چې د شوزو د حقوقو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د ده خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومانې که هغه مېرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندي توب د پاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې ولا نړیوالو معیارونو هم خو د هغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
کتابوں خرد شل قوم پرستان خرد شل هم کام ریڈان خرد شل دلک شالو لزورا پڑک دو دزمکا چاو دے دو دزم کا دتاو دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی تاریخ سوکھنا لام د ټول بس وزی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی دک شالو زپلے کشالو زپلے خاربا کندوی.